درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات واوري. د افغانستان د سوکلوبي یو شمیر لوبغاړي بهر ته تللي. لوبغاړي نه غواړي چې بیرته هیواد ته راشي.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و، له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
ځینې خلک وایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس سفرونه کوي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدل او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلري کلینټن د جایزې له ګټونکو څخه ده. دا وایي
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه.
د خبرونې په دوهم نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه د افغانانو په شمول د نړۍ له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. د افغانستان د سکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. او د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولسو نورو تنو مړي نن نوې ډیلي ته یوړل شول. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکي مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړي کیږي. ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به نیمایي زیات خلک سږژمی عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. د 2022 کال په مخه ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو تمویلونکو او مرستندویو بنسټونو د لږ تر لږه 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سکوهنې د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. له دې ډلې سیلاب نوري آزادي راډیو ته وویل
ما و شما بلکه و تمام کشورهای جهان که وضعیت کنی افغانستان
در افغانستان اوسنه وضع دیر خرابه ده. هر روز چاودنی که گی انتیاری و هدفی و جنی که گی مگه حالتا ده ورزش و درس که پرمختگ نشو که ولی او سربیا کیو او غارو داسی هیوا تا لال چو چرا تلون که متزمین وی
فیلن در کشور سربستان بسر می بریم تا از اینجا با کشور برایم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای
پر نوری سربیره د افغانستان د سکوهنې نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیسلا عزیزی هم سربیا کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چې مشرتابه یې د طالبانو لاس کې ده وایي هڅه کوي دا لوبغاړي بیرته هیواد ته د راتلو لپاره لیواله کړي. ترکی او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي د ګرد چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دورزینی سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي د ګرد عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي د ګرد چارو د پرمخ بیولو په اړه تماس کې دي. متحده عرب اماراتو هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیم لپاره چمتووالی ښووله. د هند د پوځ د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو تنو جسدونه نن نوې ډیلي ته یوړل شول چېرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټرې د سقوط پیښه کې مړه شول. د دوی مړي له څلور کلینه نوې ډیلي ته راوړل شوي او ماښام مهال به د صدر اعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې وروستي مراسم ترسره شي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک په بخښنه سره د اروپای ټولنې ډیپلومات انریک مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې کیږي. ټاکل شوی د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونۍ د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگتن خبرداری ورکړی چې تهران به پرې نږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مندی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناټو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناټو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کېدای شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کړکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړي چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړه مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې هم کړي. واشنگتن او کیف وایي موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونه زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د سوکلوبي یا بوکس د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي چې څه موده مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي وو نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دوی وایي په دې هیواد کې له وروستو یو سیاسي بدلونونو وروسته راتلونکي ناڅرګنده ده او له همدې امله له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
سیلاب نوري د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړه توګه خراب دی. اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو. اوس سربیا کې یو چې وکړی شو له دې ځایه داسې یو ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکی مو پکې تضمین وي.
اونجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه.
د سکوهن نړیوال سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و. دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 4 د نومبر تر 6 ترسره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایټالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له 9 لوبې یوازې 2 وګټلې. سیلاب نوري د جاپان او سلیمان اسنمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ. له دې سره د دغه لوبډلې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده آزادی راډیو سره خبرو کې ویل هیلمن دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نو غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیلمن دی چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزا ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
بلخوا د افغانستان د سکوهن ملي فدراسیون سکرتر جنرال او په سربیا کې د سکوهن ملي ټیم مشر وحید الله حمیدی آزادی راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د سکوهن ټیم ونه سو کړی چې د افغانستان په استازیتوب لوبي وکړي، بلکې د سکوهن نړیوالې ټولنې ایبا له لوري ورته د عادلانه فرصت یا فیر چانس په نوم یو چانس ورکړ سو او دوی د غلو بو کې ګډون وکړ.
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم.
امنیتی ستونزی است. او من سوکرای چی بیرت افغانستان تستانه سو. موش سربیا کیو. تراغه چی یو اروپایی هیواد مشتویزی را کری. او موږ به هلته په آرام فکر خپل تمرینات ته دوام ورکړو.
ما به تعلیم به فکر آرام به دست بالا چار تمرینات خدا به پیش ببره.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د دغو ادارو ردولو سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته د پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د اطلاعاتو او عامه پوهاوي مشر داد محمد ناوک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د ځینو سوی تفاهماتو ښکار شوي وو او د ځینو رسنیو له قوله البته شاید ویلي وو چې موږ بیرته هیواد ته نه راځو او هلته زمینه مساعده نه ده. خو زموږ پرلپسې تماسونه له هغوی سره وو او هغوی الحمدلله قناعت وکړ. تاسو ته ډاډ درکوو چې انشاءالله په نږدې ورځو کې به هغوی بیرته خپل هیواد ته تشریف راوړي. افغانستان کې په خپلو میدانونو کې په خپلو جمنازمینو کې خپلو لوبو ته دوام ورکوي. فکر کوم چې له دې اړخه زموږ د روان فعالیتونه ټولې نړۍ ته ثابتوي او د باندې چې ځینې ورزشکاران د سوی تفاهماتو ښکار شوي هغوی ته دا ثابتوي چې افغانستان اسلامي امارت ورزش کړم ملاتړی دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د سکوهنې لوبډاله او مشرې وپوښتو خو هغه مو بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې څلورو میاشتو مخکې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر ورزش لوبغاړو هیواد پرېښود چې ډېری ښځینه لوبغاړي دي. د دې بهیر په وروستۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ښځینه وو لوبغاړو ته تازه برېټانیا پناه ورکړې ده.
په مریدل چې د افغانستان د سوکلوبي د ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 23 د نومبر تر 16 پورې چې په سوربیا کې په لوبو بوختو وایي چې بیرته خپل هیواد ته نستنی شي. په همدې منځ کې د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي دي چې له افغان لوبغاړو سره به په افغانستان کې 15,60,000 امریکایي ډالره د ژمي په مخه عاجلي مرستې وکړي. ویل شوی دي چې د مرستې به د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنری له لوري افغان لوبغاړو ته ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام اوري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له شکېدو سره یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له امله سفر نه شوای کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسطوال لا هم ګواښ دي خو د دوی په وینا تر اوسه په نسبي ډول امنیتي وضعیت ښه شوی دی او یو فرصت ورته برابر شوی دی چې ورڅخه ګټه اخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې خلک به بیلابیلو سیمو ته په ټیټه کرایه ورسوي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي د غرمانې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتي خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دې ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي خو د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه تر سره کړی دي. سره لدې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولی په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر به نوې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت ښکلې سیمې په نښه کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتري پیسې یو څه ډېرې
اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د ده په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې ګټون کړه. له هغه سره احمد تکل مرکه کړې ده. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشر پلوشې حسن ته د لیندۍ په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. آغلی حسن سرژنۍ جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې ایزي نړۍ لپاره د ښځو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نورې ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی او ولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه؟ احمد تکل پلوشې حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې او آغلی حسن په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سي یاد کړ؟ دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوې هغه کانفرنس د ښځو څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځې چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووید بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم دا حالات ده. نو هغه دپاره اول خو ځینې دوستانو دا فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټولې مېرمنې
تصادفاً پلوشه جانې همدا پوښتنه چې تاسو کوئ، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وایي دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځانګړتوب لري، او ځانګړتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته چې چا کار کړی، مثلا د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې، دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و، دا یو د دې مستقیم تړون درلوده د بیجینګ سره. یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و. ځینې
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي، هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي، لنجي جوړي کی، اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړای په زرګونو نجونو دی اویک یا د ښځو د مرکز سی کوم څه باندې درکاو، هغه لارې نه مثلا موږ دوه کاله مخکې 5,500 ځواني جنکۍ د رهبری آموزش یا د ښوونې برنامه د سرته
ورسوله. اوبخې همدغه مرکز چې تاسو یادوئ د ښځو د روزنې مرکز، دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته اوس هم هلته فعال دی؟
فعالیت مونږ درلوده، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریز سوي وو، د ځینو ادارو فریز سوي وو، متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانته سوي وو. مونږ خوشاله یو چې په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو، او مونږ امیدواره دي ته ځکه چې دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده، مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو، او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي، او متاسفانه په زیاتو ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کولی شي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږ ښځینه کارکوونکي اجازه نه لري چې کار وکړي، او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریږدو، هغه په کار کې شریک نه کړو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل واوسي.
د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلبشه حسن بچی له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
ژوند ازادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په نړۍ کې سږکال د هغو خبریالانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی چې په زندانونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان دي، او هند او مکسیکو بیا هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبریالان پکې وژل شوي دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د هغو خبریالانو شمیر 203 نوي ته رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور له مخې په ورته وخت کې د خبریالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور له مخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبریالان پکې په محبسونو کې وي، چې په دغه هیواد کې په 2020 کال کې 50 کسان زنداني دي، او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2020 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د ژمنیو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډېر خبریالان بندیان دي چې شمېر یې شپږ ویشتو ته رسېږي. په دې هېواد کې د فبروري د لومړۍ نېټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندني شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی چې پکې 15 خبریالان بندیان دي. بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زنداني دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی چې په هانګ کانګ کې خبریالان 6 کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. د شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه پرې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران د هغو هېوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران یې په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي. چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 6 کال 12 داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د 6 کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وژل شویو خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هېواد کې 4 خبریالان تایید شوي دي چې داسې وژل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی، او یو بل هغه وخت وژل شو چې د یوې مظاهرې راپور یې چمتو کاوه. په مکسیکو کې بیا 3 خبریالانو د خپلو راپورونو له امله ژوند له لاسه ورکړی او 6 تنه د تحقیقاتو پر مهال وژل شوي دي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جان میں واڑ پری کو یو ورس تا شامر من ویز یو واس ستا پچاو پچنو ستا بندی و دوستر کو نہ پناوام. یو ورځ و مونگ ستڑی لد دومر ڈیر خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دومر ڈیر عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دیسی کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیوں شرنگ دم است پایزه که یو ورز و ستا پر جب دغسه سندرشنه وی زده و
د فرهاد دریا د سندرې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماتیک ماموریت ویلي نړیواله ټولنه له اړمنو سره د بشري مرستو لپاره متحده ده. دا خبره یاد ماموریت په خپل ټویټر کړې ده. د ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي دي. په دې سره به د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړمنو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسول شي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 30 میلیونو یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. د افغانستان د سکوهنی د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي چې د نړیوالو لوبو لپاره سربیا ته تللي وو وایي هیواد ته نه ستنېږي. پر نوري سربیره د افغانستان د سکوهنی نور ملي لوبغاړي حسیب الله ملک زاده، رفیق سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی هم سربیا کې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل دا که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. د هند پاوز د لوی درستیز جنرال بپن راوت او دولس نورو تنو جسدونه نن نوی دلی ته یوړل شول چیرته چې د دوی د جنازې ورستی مراسم ترسره کیږي. بپن راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل د دسمبر په اتمه د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته پلار د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړه شول. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي.
مخکخې خزي
ازادي رادیو ته شرح خلاص نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ ملمنی څارنواله راهله مجتبا او منوره ناصری دي. سمور زم د دې خبرونې د لومړی ملمنی پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه د تلیفون لاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي.
د څارنوال دند څه وي؟ یو شذینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم چې قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او شذینه څارنوالې اکثرا په ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي. ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کولی. ته ووایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به هم داسې وي؟ نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې. خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه وه په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او کله به د دوی قضیه افسران ولی ترغل دیر و دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې ورته پیدا کړي. د کورونا به وستل شوې کته د قضیه مخته بوتلله، موږ د نور نه منو. یعنی ډېر مشکلات سره دوی مخامخ وي، او تر منګه به تي ورسېده بېله شکه چې موږ هم جنس وه، او موږ به حتما دوی سره همکاري کول، او دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تا ته دغه حق درکړی دی، خدای تا ته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی، او ته باید ترنه دفاع وکړې، او دومره چپه خوله او پټه خوله هم مه پاتې کېږه. یعنی د هغه مسایلو چې موږ ډېر تر ډېره پورې تجربې پکې لرو، او ډېر مو مخته هم بولې دي، او دغه مسایل موږ ډېر مخته بول.
ډیره مننه آغلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هیله مجتبا له موږ سره د تلیفون د لارې وصل ده. آغلی مجتبا، مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
خواهش کوم. سلام تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
آغلی مجتبا، د ښځینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی ستاسو په نظر؟
لکه څرنګه چې زمونږ خور وویل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډېر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډېر زیات لوړه ده، او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي، باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفی ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل غږ پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده، او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډېر ښه کولی شي چې د یو بل خپل د یو امجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډېر زیات مهمه ده.
آغلی ناصری، که بیرته تاسو ته راسم، تاسو اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ؟ اوس د ښځینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډېره زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپله په دې جریان کې وئ چې کله چې حکومت رنګ شو، څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم 10,000 څارنوالان لرو، او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی. هغه که ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي، تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې 4 میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په د آیندې لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو، هر ځوان او هر انجلۍ او پیغله، هر انسان خپل ځان رسوي. خو له بده مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د څارنوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم، او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
دغه 10,000 څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که د یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
دا ډېره زیاته زه موثق تاسو ته ویلی نه شم، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هېواد چې کوم تصمیم عمومي نیولی وي زه په جریان کې نه یم او داسې به نه وي. خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي، یعنی هغه ډېر د ګوتو په شمار خلک دي، او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي. معاشونه نه دي اخیستي، اقتصادي ناورین ډېر زیات دی، او همدا بې سرنوشته دي. او د دې په تمه دي چې دوی تعین سرنوشت وشي چې بل اخره پاینده کې به دوی په سرنوشت باندې څه کوي، آیا دوی همداسې بیکار په کور پاتې کیږي، د دوی نه کار اخیستل کیږي پاینده کې، او یا به قرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دې سرنوشت بلاخره څه کېږي؟ دا یو مشکل دی او دا څه یو نامعلوم او خلای معلوماتي کوم فعلاً او حضور لرو او انعامه لري همداسې.
هیله جان، تاسو د منور جان خبرې واورېدلې، څومره کسان ستاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوي دي؟ آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمېر یې دي؟
بلې، هو اولا خو دا باید ووایم چې پنځه میاشتې کېږي چې څارنوالان خپل معاشونه نه دي اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي، چې زه چې د خپل همکاران حال لرم واقعا دوی ته متاثره کیږم، او بل دوی خپل د ژوند نه داریږي. هلته په صورت عموم ټول څارنوالان چې نوم یې څارنوال دي تهدید لاندې دي، حتی هغه کسان چې په څارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي، او د دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته، او که هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړې دي، دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو؟ مونږ خو بالاخره مشکلات مدیر دی، مشکلات لرو، څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او د دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا څارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو ته څه وویل شول چې باید کور کښېنی؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړي.
بله، او هماغه ورځ مونږ اصلا خبر نه و، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي، خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو. نو دا خود په رهبری سطح کې دا تغییر و تبدیل راځي، مګر مونږ ځو خپل ورځنی کارون مخ ته بیایو. اگر متاسفانه کله چې مونږ څارنوالۍ ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه و، او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي، نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانه شي او منتظر پاتې شي چې زمونږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي، وروسته بیا تاسو راتلی شي. نو د هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تقریبا پنځه میاشتې تیر شوی ده، تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولی شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
اغلی ناصری، که تاسو څخه دغه پوښتنه وکم، تاسو چې خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکړي، تاسو ته څه وویل سول؟
همداسې چې کله موږ هم د ګرانې همکارې هیله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو څارنوالۍ ته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه، موږ خپل دفترونو کو او هیڅ کوم همداسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به هیواد کې راشي. دا کله چې نظام سقوط وکړ مخ خپل کورونو ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن 15 ورځې بعد یو هفته بعد به موږ به تخپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو. موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبری بخش کې څه کار درلودې، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوی او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. چې کله بیرته یو هفته وروسته موږ لاړو خپل وظیفو ته، دا مولی دلته د سالنوالی دروازې ترل سوی وي او هیڅ اجازه نه ورکوله، او ویلې چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبري ستاسو په اړه باندې وکړي تاسو ورته منتظر شئ او پس لغه به تاسو راځي. او موږ تر ننه دا د 15 میاشتې کابو درې 15 میاشتې کې موږ د دوی د رهبري د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي، مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سالنوالانو په سنوش باندې، او همداسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اوریدلی. څه موږ لږ څه هیله مند سو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو، موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو. متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اوریدلی، او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري، توجه وکړي دغه قشر ته، ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی، دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې، ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارت دی، هیڅ مهمه نه دی. مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته، او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي، ځکه دوی کادرونه دي، دوی هغه تحصیلات ذکر نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي، غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي.
بله، او آغلی ناصری، آیا تاسو له هغه راهیسی چې په کور باندې کښېنول سوي یاست معاش مو اخیستی دی که نه؟
متاسفانه چې د کله نه چې سالنوالۍ دروازه تړل سوې ده، دا د 15 میاشتې شوې، هیڅ سالنوال تر اوسه پورې یوه روپۍ هم چې وایي د معاش په هغه باندې وي نه دی اخیستی، یعنی هیچا معاش نه دی اخیستی. او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي، ژوندونه یې خراب په دې، ځکه زه هم همکاران نه څه حال لرم او نور سالنوال صاحبان نه څه حال لرم. دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوي دي چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کړي تر څو چې د نور اولادونو خوراکه برابره کړي، یعنی نوره کورنۍ پې هغو ته خوراکي توکې واخلي، ځکه دا ستونزه ده. یو تاسو فکر وکړئ زموږ لپاره د امنیتي ستونزه ده، او ځکه دا تقریبا 2000 زندانیان چې کله دوی خلاص کړل د زندانیانو، دا خو یوازې سیاسي جرایم نه و کړي، دوی هغه جرایم کړي وو چې دغه خطرناک جرایم لکه قصدونه یې کړي وو، لکه لاری خلکو ته سرقتونه یې کړي وو، دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپېژاند شمیرو نه زنګونه وهل کېږي، دوی ګواښل کېږي، او په زمن کې دغه 3 میاشتې که 15 میاشتې چې تر اوسه تېرې شوي دي، موږ تقریبا د دې شاهدانو چې 40 نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي. اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی، یعنی د کومې خوا نه دا سالنوالان وژل کېږي. نو یو خو د تهدید مسله ده چې دوی د کورونا نه شي وتلی، د کورونا د کورنۍ نه لرې ژوند کوي. تاسو باور وکړئ چې په میاشتو به خپل کورو کې نه وي، ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي، او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نه شي، زه به ځان یو خواته پټ کړم او ماسې پټ ژوند کوي، او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته وي، یوې میاشتې او بلې میاشتې هغه معاش ته کله اخلي، دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضرورت برابر کړي، او متاسفانه چې ماشونه هم قیدي او دغسې مشکلاتو سره دوی سره دي. نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بالاخره دا امارت اسلامي او طالبان د دوی په حق او د دوی د سرنوشت په حق یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د سالنوالانو په خیر وي.
آغلی ناصر، په دغو کې یوه یا دوې کیسې تاسو موږ سره شریکولی سي؟
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نوم یې واخلم، ځکه ما تاسو وویل چې تهدیدات اوس هم شته دي، او د دوی هویت حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نشو ادرېدلی، ځکه موږ ګواښل کېږو د خپل د نوم، چې کله موږ نوم حق تل کېږي موږ د تهدیداتو له غنه خپل مستعار نمونه کله کېدو، یعنی داسې مشکلات ستدي. او دا البته شاهد وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري، او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کېږو، چې نه مو څه د لاسه کېږي، او داسې موږ یو واقعا روح ناراحته کېږو. او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغو د دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي.
اغلی مجتبا، تاسو د ناصری صاحب خبري واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کوي په ټول افغانستان کې، او دا ټول په قرباني کې نول سوي دي. تاسو د خپل همکارانو څخه مو اورېدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې، که تاسو موږ سره شریک کړئ نمونه او هویت یې مو وایست.
بله، او لکه چې زمون ګرانی همکار وویل، خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله، او هغه یعنی اوس چې ورسره تماس لرم مونږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سختو حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، تو کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستی، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده، یو عادي مثال ده. همداسې تاسو فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلها او کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي، او تر اوسه دوی دعا کوي، او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي، او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، مونږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو، او حتی د میاشت تنخوا مونږ نه ده اخیستی، مونږ نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د څارنوالانو حالت ډېر زیات هغه خراب دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه کیږي، او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي، دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي، دوی ته معاش ورکول کیږي نه ورکول کیږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې زه دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، زمدسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې مونږ ګورو.
اغلی ناصری، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپل زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ.
ډیر زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر انجلۍ لپاره او د هر میرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی، او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و، ما وکړی شه زه مکتب لاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه همغه ته قرآن کریم زده کړي همغه ورته کفایت کوي، نو ضرورت دي تکڅه د ته مکتب کې شامل وي. او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبره ونه منلې، او ما د مکتب کله شروع کړ هغه مې خلاص کړ، او په تقریبا تلور کله ما سوي امتحان ورکړ، ځکه ما لقد لوده چې زه باید زر فارغ شم. د کله زه د مکتب نه فارغ شوم، بیا مې پانتون شروع کړ، او دا حقوق شمه حقوق او سیاسي علوم زما ډېر خوښ و، دې رشتې ته زه کامیاب شوم. او دا مولو وصله کله مې چې دا لوستله، بیا شوق د وظیفې راغی، او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم، نو په دې کې ما ډېرې ستونزې وګرلې. تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو ښېګڼه دا ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې او خپل په هماغه کوښښ باندې دوی کامیابېږي. خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیسته د دې په هغه تر څنګه زه کله تعینات تعین کېدم تقریبا شپږ میاشتې کوو میاشتې ما ډېرې منډې وهلې یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې خو درېم سمستر کې دغه کابو تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټری کې کېدله مته ما باید ماسټری خلاصه کړې وای خو تر ننه پورې زما هغه هیله چې ما د آیندې لپاره درلوده چې زه به فارغېږم سږ کال او بیا به ډاکټرا ته البته ثبتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژبه پاتې شوه ځکه د پوهنتون دروازه تر ننه پورې تړل شوې ده دا د پنځم میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل وو هغه هیله او ارمان په دې ژبه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم خدای کې بدن د ترسره کوم موزان به یو موقف ته رسوم متاسفانه دا ټول په ژکه پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازې تړل شوې دي د دندو دروازې تړل شوې دي نو دا ټول هغه نو مې دي ګانې دي چې کله زموږ څه تړولېږي وقان ډېر یعنی مایوسه کوي له ژونده نو هیله مې دا ده چې په آینده کې ورنۍ موږ سره پیدا شي صدقل مقابله شو وکولای شو چې خپل مغه هیلو ته ورسیږو خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو په شوق باندې شپې ورځې سهار کړې دي او بل اخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی وو هغه دندو ته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لار شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو
هیله جانې کته سي د خپل زده کړو او تجربو په اړه یو څو خبرې وکړي
ډیره مننه کوم زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکره کورنۍ کې لویه شوې یم او زما مشوق زما پلارجان وو نو چې زه واقعا ترې منندوی یم د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوق کې خپل ماستری مې ترلاسه کړ او اتا ډاکټرا لپاره مې هم اراده درلوده خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زمون کیلو هر څه انداسې پاتې شوی بیا وروسته چې زه د پانتون څخه فارغ شوم شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم البته په عدلي او قضایي ارګانونو کې وانده اخیسته لاوالته دند تر سره کول هم یو انجلی ته چې بی واسطه او یا مثلا ډیر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل وو مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلود او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې او بیا د سارنوالانو امتحان عمومي امتحان ته ګډون کول او خوشبختانه چې التمیلار پیدا کو او په ډیر شوق او شور ما خپل دندې پایل کو خپل دندې ته ادامه ورکوله چې په دې امید و ما چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوازلو خلکو ته مرسته وکړو کومک وکړو خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونده ولرو مګر متاسفانه چې دا هڅه پاتې شو
ډیره مننه غالي مشتبه منور جان یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین شایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ شوی تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ
ډیره مننه د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپل وایي د دې قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري او څه هغه څه اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی او پاتې د نور فرعي قوانین چې دی بیا د قانون اساسي پر راکې جوړیږي یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي د هر یو د اساسي قانون د یوې ماده په اساس باندې څنګه نشته پیدا او په تفسیر کې هغه بیانېږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی د هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده. او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري. نو هیڅ کله به موږ خپله دا اول وجدان دا کار ونه کړو چې موږ به د قانون پلي کوونکي او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویلي دي او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کاملاً اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي، یو ځل د دوی لاشې په تاله دي وکړي، دوی د هر هغه ماده موږ ته راپوګته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي. او که څوک بیا دا غواړي چې ثبوت دی کا بیا د خپل مطالعه لږ زیاته کړي او هغه ماده دي دوی مشخص کړي، قانون دوی مشخص کړي چې د اسلام په رڼا کې نوی جوړ شوی.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو د مخکښ شدي د پروګرام له دواړو میلمنو اغلی هیله مجتبا او اغلی منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.